پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي دا کوي چې پر یو ورګاړي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاډي لوزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، ISI او تراګري پر ضد مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیری کسان او بلوچستان په کندي ډول خوشحاله دي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبري اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پیښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ښاغلی متقید یک شنبه پورس د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دورو تیشی دا څرګندونې بیګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوز کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د خوړو نړیوال سازمان وایي په خوراکي موادو بار یو شمیر لارې چې باید په افغانستان کې بېوزلو ته مرستې ورسېږي د تورخم د لارې د تړل کېدو له کبله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. په دې اړه رپورټ لرو چې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی په بې برخلیکه حالات کې ژوند کوي. د کندهار سوداګر او د پانګونې خونی مسولین وایي سکه له کندهار شاوخوا درویش زره ټنه نظر د شاوخوا یو سل یو درش کلونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ریپورتونه تور شو په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سلو نورو د یرغمل کولو ادعا کړې ده. د بلوچستان دغه برید پر بلوچ بلتون پالو یبې ډلې په غاړه باندې اخستې ده. د بلوچ ازادي بخونکو پوز په نوم د ډلې ویلې دي چې لا ورګاډي نه لسګونه کسان یرغمل کړي دي او څو امنیتي سرتیري چې دوی نیولې و هغه د پوز د عملیاتو له کبله وژل شوي. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړه چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به وژني. د بلوچ بلتون پالو په بیان کې دا یادونه هم شوي چې ورګاډي کې د پولیسو، ISI او د تراکري پر ضد مبارزې د ځواکونو برحاله پوزیان و چې رخصتۍ تل تلل شامل دي دام نیول شوی دي. دوی دام ویلی دي چې خزي ماشومان سپینګری او بلوچستان په خوندل ډول خوشی کړی دي. د بلخوانه د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهدرن په یو بیان کې د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلی دي چې د بریټ سیمه ته اضافي امنیتي ځواکونه او وسایل او وسایت استول شوی دي. رويټرز خبري اژانس بلوچستان د ورګاړي د ادارې د چارواکو لکاولا ریپورت ورکړی چې جعفر ایکسپریس ورګاړي کې څلور سو تنه سپرلې بیا او لکوټ په خبر ته روانو چې په لار کې پری بریټ شوی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړونو لیوال پروګرام وای چې د تورخم د لارې د بندیدو لقب له د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو چې 200 متره ټن مواد پکې دي بار لارې په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي په اړه یې په دې ریپورت کې تفصیل ورو
د نلسمې پر لپسی ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوی وستونزو په دوام د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي ک د دیلارې د بندیدلو لامل په وسل وخلاریو کې بار 1200 متره ټنه بشری مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. دبليو اف پی په دیاله په یو اعلان کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي د دفتر په ویپاڼه خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې رامنځته شوی وسیله او سخت ورختونو لامل د خزو ماشومان په ګډون ډیر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه اداري ویلي د دغه افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم چیرنه روان دي چې بشری مرستو تاړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نخت لامل بند شو چې د دبليو اف پی د لارې تر څنګه دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشری مرستو تاړتیا لري. پروسه او طبي په خو کې زبل شوی یو شمیر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو تاړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زمو کوم باغونه چې سیلابونو ځپلی وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکو ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړو خاص خصوص سکتور په افتکار او جرګه جوړ شوې ده. هغه جرګي او جلسه کړي ده. امید دی چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان ده د دوړو خاص سکتور خصوصي استادو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نو موري ویل چې په څورو سه ورځو کې سوداګرو او د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډی کوتل یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام ده، جګړه نشته خو لاره بند ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې دیوی پوستي په خبرګون کې تړلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمیر هغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړی دی به برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د وګړو سفر ممکن خطر لزان سره ولري. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات لري.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په دریمو هیوادونو کې ډیر دی او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دی. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې ډیر دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله هم مراوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټیکټونه هم وشول، خو وايي د ډونالد ترامپ له یو اجرایی فرمان وروسته د هغه سفر لغوه شو. ترامپ وقته د بیا راتک په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وزنډولې. ترامپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په دریمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکرين ترمنځ د خبرو نتایج ته هیله مند دي. د سعودي عربستان په کوټ پتوب د خبري نن په جده کې پیل شوه. په عین حال کې په داسې حال کې چې دغلته خبرې روانې دي، د اوکرين پوز پر مسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپيان دي او د استوګنی ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه لمنځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو دا په تیرو څونه یو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنی پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور وشتل شوی وو شنډ کړی دي. د دې حمله په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او جوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لاند وخت لپاره وزندېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. پاین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حمله ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډول توغندای او نه او یا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف د عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې تر سره شوې دي. لبلې خو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب پا په جدي خار کې د متحده ایالاتونو او اوکرين د جګپور ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو او د اوکرين پلاوی مشري د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر اندري سيبيها کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکرين پلاوی روغبر سره وکړ د لاند وخت لپاره ور پرې خودل شو. خغلی روبيو ویل دي چې د دې خبرو نتایج ته هیله مند دي. همدارس د اوکرين د ولسمشر د دفتر رئیس اندري يرماک چې په اوکرايني پلاوي کې شامل دي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پایل شوې.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته نه غړو هیوادونو په یو غړي اعلان کړي د نړیوال جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن لمخې چې پاید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شیم لا تړ کړي. په دې غړي اعلان کړي چې پیغام خبر شوی راغلی چې افغانستان کې اوس مهال خزي اونجونې له عامه ژوند حذف شوی او غګیرب شوی دی. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی د دې اعلان یې لا تړ کړي وای د غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. جزئیات په دې رپورت کې.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزا سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیه ولو سو ویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړونه ودروي. په ځانګړي توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او بنجونو بشري حقوقو او بنسټیزي ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزې اونجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډي اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډي اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره تر سره سي د سینسیټیو د حمله کړي نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې سي ځکه کچېری د کورن تر سره نه سي او د پریکړه واقعا عملی نه سي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکي دی. ورځ په ورځ خرابېږي په ښځو باندې نو هر محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوال جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوا طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوه منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې و نو موري ظاهرا د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیز او ختیز لختارونو نه متاثر کیږي. که څه هم د خزو پر ضد طالبانو ځپون کې اقدامات په کوردنن او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو د طالبانو حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملی کې دوټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تضمین کړي خو په کوردنن یې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولې دي.
مالور گانی په کور ناشتی دی د زدکړو نه پاتې دی او سخت تشویش خښتیو
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسولین وایي سکل ل کندهار شاوخوا دروي زره ټونه انزر د شاوخوا 131 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوې دي. نور تفصيل به په دې ریپورت کې واورو.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هین ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوې وډو ته وخت لري نو دا څه پروس ورسېږي. یوازې هندستان ته ځي او کم
د یو بستبندۍ مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځرو صادرات شوو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږو چې همدا کمی د انځرو د بی د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله او صادرات یې شو حاصلات په یو کم اندازه هغه یو څه مرزونه هغه باغو چې کړو یو څه کم و خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات ډېر شو نو ښه په پروش ورسېدل ان شاء الله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنه مونږ دغه چې د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي د لیف داخل کې څو رقم د یو د پبلیکو ته یو بار کې د سنور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي او د نور یو دو سره هم یو ارتباط وي نسې نور یو دو تم د زمر صادرات واسطي یوازې هندستان ته ځي یو کم کم یو دوبۍ ته ځي دا څو څوک ته کې دوبۍ ته مس
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغي لامل کم سوي وو. وس محل د کنداري انزورو لوی برخه هینته صادریږي خو سوداګر وایي ک حاصلات ډیر سي یوازې هینته صادرات بسنن کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نمونه د انزورو د سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونو هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر محل د دوی د محصولاتو قیامت ونل ویږي.
ساشکال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښتو ساشکال په انزورو جړی کړو مراجع کړو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنه دا دی چې بعد موږ انزورو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي باید خرڅ شي اوس یوازې وې هندستان ته ځي
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ تخلاص شي نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو شش کال خدای و چې مرزونه کړیو دغه کم انزور کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انزور حاصلات او بی دواړه شوي. د یاد خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې لکندهار څخه دروي زره 415 ویټنه و چنزر صادر شوی چې ټول ارزش یې شاوخوا 111 میلیون امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو 9 میاشتو کې دروي زره 415 ویټنه د دغه جملې څخه یوازې و چنزر صادر شوی دی چې دغه ارزش 110 میلیون 813000 او د 813 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړ کچه انځر تولیدوي خو هر کال د وچکالۍ ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د منډلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. د روزګان ولایت کروندګر له دولت نه د شنو خونو جوړول غواړي. دوی وایي د ژمي په وخت کې د سبزیو قیمتونه لوړي یو کدو شنې خونی ولري نو وب کولای شي چې سبزی په شنو خونو کې تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودی او د سبزیجاتو د شوال لپاره دی دیته شنی خونی جوړ کړي. دی وای چې د ژمی په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوی نسی پوره کولای. د کروندګرو او د شاری اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونی جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولای، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کېږي، هر کس موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو، ځکه سوزکاري پشکې کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازم مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري او شانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي، موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته ارسه په ارزانه قیمت ته تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړول ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د جشنو خونو په وایسته مشکولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنه خونی ورکړي، د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې شنه خونی ورته برابرې کړي ترڅو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف شي بل د خپل کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلی دی، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولای. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دې په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک درخواستی کړي دي ستا خبره په ځای دسې مونږ ته غوښتنه یې کړې دي چې مونږ ته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېرو کلو کې مونږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي ترڅو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل دی، یوازې زه پکې نه یم چې زه وایم زه یم، ټول ملت پکې خراب دی.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولای چې خپل حتا هغه دی پیشنمي او ماخامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې کو کولای شي د خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دوه نه وکړي چې دو خپل د ماخامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله. ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستان وسم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په بلوچستان ایالت کې وسلوالو جنگیالیو یو ادعا کړی چې پر یو ورګاډي د برید پر مهال یو سل دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوڅ ازادي بخونکي پوس په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د ورګاډي پاټلې الوزولي او یو د یو لسو امنیتي سرتیری هم په دغه یرغمل لیونه کې وژل شوی. دې ډلې ویلي چې دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځي و بي پيلوټ الوتکه هم وشتلې ده. بلوڅ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړه چې عملیاتو دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووشني. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد رن په یو بیان کې ویلي دي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایت استول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا خوړو نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې د امرستي په داسې حال کې ساري پاتې دي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د امرستو ته اړ دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن احمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خيزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولې. د ورته شي د سرګندونې بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د سوریې موقت حکومت د هغه سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یو موافقه لاسلیک کړي. په دې موافقه کې وربند او د سوریې په پوز کې د دې ډلې چې امریکای ملاتړ کوي ګډون شامل دي. دا د موافقې لمخې چې تطبیق به روان میلادي کال په پای کې پیل شي له عراق او ترکیه سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکټینګي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې نه زره مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. د سوریې کوردان به هم د دې موافقې لمخې په خپل شبه د تعلیم په ګډون چې د اسد د واکمنۍ پر مهال ممنوع و د اساسي قانون په اساس خپل تثبیت شوي حقونه ترلاسه کړي او سلګونه زره کوردان به چې د 14 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال له خپلو میلو وتلي و خپل کورونو ته ستانه شي. دا موافقه د سوریې لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي او دې ته امکان برابروي چې د سوریې ټول ځواکونه د هیئت تحریر شام ډلې د مشر احمد الشره په مشرۍ د حکومت تر ادارې لاندې راولي. او د اسرائیل پوز وایي چې تیر شپه د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی چې وسلي او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلبرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حملو په دوام همدار از هغه کشفي تجهیزات هم په نخښه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل. دا اوس هم د تاندې څنګه پروګرام
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زیني ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ولبل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردون کو دنیا علمان وایی چی دی روژه میاش تر بل ار وقت زیاده دی صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاش ده. په دې میاشت کې له بیوزلو سره مرسته، نیک چلند او مهربانی دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشي توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي نشي توکو کې استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشي توګه استفاده او بل کاری فرصتونه نشته دي.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره مینو وای چې زه روژای ما سره خبر نکیږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
همدغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډیر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژې اصلي لامل نه دي، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژې دی خو داسال کې چې روژې اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کی یا مثلا جنجال دی وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډېرې ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي. دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل دی کیږي چې نور ان هم د شخړو کولو ته منازعات تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي په ټولنه عادي وګړي دي، هغه چې روژه نیول دي هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې اغوی جنجال کوي د اغوی اغیزې په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که راسوې تاسو پاکه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو حوصله تنګیږي د ځان پاکله راتوئ؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا اته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. زګه ها کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاغي کې بد دغه د منازيات فیصدی ممکن 10% پوري اوسيږي، ډیره بونه اوسيږي.
اګه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دی عامل وګڼي. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي د باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، چې قبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همدش خاموشه پاتې کیږي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازې نه دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یې خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولي، اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کنه سواری کدا نور شی. یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني؟
دا غوی وضعیت خو نسبت به عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل ستري لیدل حال دا غوی کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کنه سواری سیګریټ او هر بل نشي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته خو سره خوش مخ شې هغه خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیر بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي، چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېرې حوصله مندۍ نه باید کار، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکړم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کېږي. په خاصه زموږ دا جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستا جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبور شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار در کړی، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي، چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زه په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري، نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، حالان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو، موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس، چې کله دای روژه نیسی نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، آغا د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې. د روشي په میاش کې څوک جنجال کوي، دانه شهید دا پودری دی خدا نه خواسته، دسی یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژه په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژه بیا وسلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډیر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم. عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډیر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغه پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاس نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغه ته زما توصیه هم ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي. د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتون مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دی ډیر ځان نخ کیلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډیر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته سی او میاشته چې د انسان صحي حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې، په روژه ماتي کې، په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډېره اوسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند، د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو
بالې. هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بالې، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24